د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ماخمنې خبري مجله کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر د ننګرهار د پرنيزان وژونکو حمله په اړه نن په خپلو څرګندونو کې وویل چې امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت غوره کړي. د افغانستان ولس جرګې هم نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د سره غور وشي، ځکه دغه تړون د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې مرسته نه ده کړې. کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان ولسمشر وایي افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته مخه کړې او پر وسله والو مخالفینو به بریدونه لا سخت سي. د افغانستان ولسي جرګه وایي له امریکا سره تر سره سوی امنیتي تړون بیا څېړي او د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف په موقتی ډول زندان خوشي سوی څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د پرونی خونړی حملې په خبرګون کې وویل چې د افغانستان ځواکونو له دفاعي حالت خطرزي حالت ته مخه کړې او پر وسلوالو مخالفینو به بریدونه لا سخت سي. د محمد اشرف غنی د تازه څرګندونی داسې محل سوي چې د ننګرهار چارواکو نن تایید کړ چې د مومندري په پرونی خونړی پیښه کې اته شپېته تنه وژل سوي دي او 115 نور ټپیان دي. تر اوسه د دې حملې مسؤل چا نه دی منلی. ولسمشر غنی نن په ارګ کې په یوې وینا کې وویل
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغه سه اعمال له عمله دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته لاړ شو.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانان له جګړې ستړي سوي دي او په وینا یې هغه کسان چې اوربند نه دی منلی د راتلونکو پیښو مسؤلین به وي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر د اګست پر 6 نیټه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د دریو میاشتو لپاره مشروط اوربند اعلان کړی و. د افغانستان ولسی جرګه وایي له امریکا سره تر سره سوی امنیتي تړون بیا څېړي. د دغې جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نامنیو د وروستیو پیښو په خبرګون کې به له متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون بیا کتنه وکړي. د رواني اونۍ د پایل راهیسې په ولسي جرګه کې له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر بحثونه روان و. د ولسي جرګې غړي وایي چې د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو وژل کېدو دا وښوده چې د یاد هیواد پوځیان عملاً د افغانستان په جګړه کې برخه لري او د امنیتي تړون لمخې باید امریکا د دې پښتنه وکړي، خو د دوی د چپ کېدو په معنا دوی نه پوهیږي. د ولسي جرګې غړي وایي چې په همدې خاطر د رایو په اکثریت دغه پریکړه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جی ماتیس وایي افغان پوځ د نفوذي بریدونو د راکمولو لپاره د هغو افغان ځواکونو په اړه تحقیقات زیات کړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي. ماتیس دا خبره پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګون کې خبریالانو ته وکړه. هغه ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د تحقیقاتو د زیاتولو ډاډ ورکړی دی. ماتیس تیره اونۍ کابل ته ولاړ او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې وکړې. سموږ اخلاص د رادیو وري. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زومې په موقتی ډول له زندانه خوشی سوي دي څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. راپورونه وايي د پاکستان د زندانونو د مقرراتو لمخې دغه کسان نن د 12 ساعتونو لپاره خوشی سول، خو داسې هم ویل کېږي چې شاید دغه موده وغځېږي. بیګم ګلسوم نواز پرون سه شنبه په لندن کې د سرطان ناروغۍ له کبله مړ شو. نواز شریف چې درې دورې د پاکستان صدر اعظم پاتې سوی دی، د محل د فساد په تورونو د لاس کلن بند موده تیروي. نواز شریف او کورنۍ وایي پر دوی لګول سوی تورونه او بندي د سیاسي پرونو لمخې دی. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د ګلسوم نواز د جنازي مراسم به د سپتمبر پر 14 په لاهور ښار کې ترسره شي. بلخوا په پاکستان کې د خبريالانو د دفاع کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په دغه یوه کې د رسنیو ازادي بدتره سوې ده، ځکه د دوی په وینا د پاکستان پوځ په خاموشانه خو اغیزمن ډول په فشار راوړلو، ګواښونو او نورو اقداماتو سره د خبرونو خپرول محدود کړي دي. په هغه راپور کې چې نن خپور سو راغلي چې د پاکستان پوځ معلوماتو ته د خبريالانو د لاسرسي د مخنیوي، د ځان سانسور کولو هڅونی او نورو مستقیم او غیر مستقیمو ګواښونکو فعالیتونو په لړ کې د خبريالانو د فعالیتونو مخه نیولې ده. دغه راپور په روان کل کې په پاکستان کې د یو شمیر خبريالانو سره د مرکو پر اساس جوړ شوی دی. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له جاپان سره د دوهمې نړیوالې جګړې د سولې تړون د لاسلیک کولو وړاندیز کړی دی. نو موري ویل د تړون باید د روان کال تر پای له کوم مخکینی شرط پرته لاسلیک سي. د ولسمشر پوتین د حیرانوونکو وړاندیز داسې محل سوی چې نو موري نن د سپتمبر 12مه د روسي په ولادیواستوک ښار کې په اقتصادي غونډه کې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه ترڅنګ کښېناست. هغه زیاته کړې چې نور اختلافات به وروسته هوار سي. تر اوسه د جاپان صدر اعظم د دې خبرې ځواب نه دی ویلی. د مخکینی شرط پرته تړون به شایي روسیې ته اجازه ورکړي چې پر لانجمنو ټاپوګانو کنټرول ولري. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې دغه ټاپوګان اشغال کړل او همدا ځکني لانجې د دې سبب سوی چې مسکو او توکیو په خپلو کې د هغې جګړې د شخړو ختمېدل رسمن لاسلیک نه کړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. ولانه په خبرونه کې پراپورونه کې به واوري چې افغان ولسمشر د ننګرهار د پرنی زنوجن کې حمله پاړه نن په خپل سرګندونو کې ویل چې امنیتي ځواکونه ته امر کړی چې د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت غوره کړي.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغه سي اعمال او عمل دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته لاړ.
د افغانستان ولس جرګې بیان نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د لسره غور وشي.
پاکستان دی وژنی، ایران دی وژنی، روس دی وژنی، طالب دی وژنی، داعش دی وژنی، نور بلاوی دی وژنی، مګر امریکا سلبنه راته ناست ده.
پر دې مسلې مو د چارو دی یو کار په نظر هم اخیسته ده.
تړون له نور هیوادونو سره وڅېړي. کوم هرج نشته دی، په دې پکې نشته دی. ولې دا چې د افغانستان نامي پر دغه تړون پورې تړي فکر کوم چې دا به غیر معقوله خبره وي.
د افغانستان سوداګری او صنایع خونوای د هند په ممبئی ښار کې د افغان سوداګرو د توکو نندارې ته خودل د تلار پرانیزي چې د افغانستان صادرات د دې هیواد بازارونو ته لار پیدا کړي.
هغه مال چې د افغانستان د تولیداتو څخه ویلته بیل محصول او اضافي لګښتونو هلته اجازه راکوي موږ چې خرڅ کړو.
د دې خونې د نړیوالو اړیکو له رئیس آزرخشاه حافظي سره مو مرکه کړې. دغه راز د خبرې لانو د خوندیتوب نړیوالو کمیټې بیا په پاکستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. ازادي راډیو او رئی په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صاف اوازې اوریدلې. شهید خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه ته امر کړی چې له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت غوره کړي. اشرف غنی چې نن په ارکی او شمیر قومي مشرانو او عامو خلکو ته څرګندونې کولې وویل چې د جګړې د تیزیدو مسؤلیت پر هغه دی چې اوربند نه دی منلی. د هغې اشاره البته وسلوالو طالبانو ته وه چې د تر لوی اختر مخکې د دریو میاشتو په مخه ورسره مشروط اوربند اعلان کړ. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال یوسف خانزادران پر راپور کوي.
په ننګرهار دشت برچی او د افغانستان په نورو سیمو کې په ملکی وګړو د پر لپسې حمله وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد له دفاعي حالت څخه تعرضي حالات اختیار کړي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبې په ورځ په هیواد کې د وروستیو حملو په تړاو یو شمېر عامو افغانانو او قومي مشرانو سره پار کې خبرې کولې وویل د اوربند غږ یې ځکه نه دی اوریدل شوی چې په هیواد کې په جنګیدونکو جنګیالیو بهرنی فشار موجود دی.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغه سي اعمال او عمل دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته لاړ. د جنګ د زیاتېدو مسؤلیت په هغه ده چې اوربند جوړ. اما په دې باندې پوه سي چې وخت ماشوم میرمنې علما کرام باندې مشرانو باندې حملې کېږي، اما وظیفه دا ده چې جواب ورکړي.
دی ویل دشت برچی ناتر ننګرهار او تر بلې هرې سیمې حمله کوي چې مخالفینو ټوله پاملرنه د ملکی وګړو مرګ ژوبلې ته اړولي. افغان ولسمشر وایي په ملکی وګړو حمله لدې قبل کېږي چې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان بایللې. د دې په وینا دغه حمله څخه هدف دا ده چې ملي وحدت او مذهبي ثبات زیانمن شي. ولسمشر غنی نږدې یو میاشت وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 99 کلیزې په یوه منځغونډه کې په مشروط ډول تر میلاد النبی چې درې میاشتې کېږي د اوربند اعلان وکړ. خو ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې موده کې د اوربند پر ځای جګړې تیزې کړي. ولسمشر غنی داسې مهال پر وسلوالو مخالفینو د تاروزی حملو امر کوي چې د تیرې یوې اونۍ رئیس په کابل او ننګرهار کې د انتحاري حملو له کبله لسګونه عام وګړي وژل شوي دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل د دشت برچی د پهلوانۍ په یوه کلب دوه غبرګونی انتحاري حملو کې د لوبغاړو او دوه خبریالانو په ګډون شپږویشت کسان ووژل شول او نږدې سل نور ټپیان وو. له هغې نږدې یوه اونۍ وروسته پرون د سه شنبې په ورځ د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې په لاریون کوونکو انتحاري حملې اته شپېته تنه وژلي او یو سلو پنځه شپېته نور یې ټپیان کړي. افغانستان دا وخت د طالب او داعش جنګیالیو له ګواښ سره مخ دی، خو طالبانو بیا د دغو دواړو حملو مسؤلیت رد کړی دی. له دې سره د امنیتي چارو کارپو باري آرز وایي افغانستان له یو خاص حالت څخه تیریږي او باید د سولې تر څنګ د هیوادوالو دفاع ته هم جدي تدابیر موجود وي.
جنگ شدت اختیار کردی او پا دیو روستوی که انتحاری حملو کافی مرگ جوب لرامان تکرده، نوزه که لازم دی چی پا آخرین درجه شدید اقدامات پر لازمونی گلسی. د دو اساس شرایط او د اوسنی وزید پا کتو چی شدت فخار سوار نکرسی او شدید موقف وارا نسی نتیش بلتاو.
دی وایي افغان حکومت په داسې موقف کې دی چې باید د سولې د هڅو سره په جنګیدونکو ډلو د جنګ کړی هم را تنګ کړي.
ومردل چې افغان ولسمشر وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر کړی چې له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت غوره کړي. اشرف غني دا څرګندونې نن په ننګرهار کې د وروستۍ خونړۍ حملې او د غراس په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه په لنډو څرګندونو کې وکړې. که څه هم وسلوالو طالبانو د څو وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی، د کابل د دشت برچی د خونړۍ حملې مسؤول د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی، خو افغان ولسمشر وایي چې نور افغان امنیتي ځواکونه به له دفاعي حالت وزي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې به تعرضي حالت غوره کوي. د افغانستان ولسي جرګې بیا نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د لسره غور وشي. د رواني اونۍ له پیل رئیس په دې اړه په ولسي جرګه کې بیا بحثونه تاوده شوي وو. د افغانستان د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره له دې مخکې هم د ولسي جرګې په ګډون مختلفو لورو پر دغه تړون د بیا غور او ان د هغه د لغوه کېدو غوښتنې مطرح کړې وې. دغه تړون د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د تاسیس په سبا یعنې د 2014 میلادي کال د سپتمبر په 10مه لاسلیک شو. دغه تړون پر لاسلیک نږدې څلور کالا وزی. نور حال د ازادي رادیو د خبريال واصل وصال پر رپورټ کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد د روان نوړ وضعیت په اړه د اندېښنې ترڅنګ د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند د بیا کتنې پریکړه هم وکړه. د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي ناسته کې تر ډیره په امنیتي مسایلو بحثونه وشول او د دې جرګې غړو وویل چې په هیواد کې نامنۍ وروستي حد ته رسیدلې دي. د دوی په خبره امریکا د امنیتي او دفاعي سند په چوکاټ کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات نه دي کړي او په دغه سند باید له سره کتنه وشي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال هماین چې د دې جرګې د چهارشنبه د ورځې د ناستې مشري کوله په دې اړه داسې وویل:
دغه امنیتي تړون افغانستان ته هیڅ ډول ګټه نه ده رسولې. څه ډول چې موږ او تاسو روان یو او هره ورځ درې څلور سوه تنه تلفات ورکوو، موږ یوه ډله وکیلان د یاد امنیتي سند د بیا کتنې غوښتونکي یو. زیاتره کارتونه شنه دي، نو باید بیا کتنه وشي.
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي ناسته کې د جرګې شاوخوا یو سلو پنځوسو غړو ګډون درلود چې د رایو په اکثریت د امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د بیا کتنې پریکړه وکړه. نو دوی په خبره په هیواد کې تر بل هر وخت د نامنۍ پیښې زیاتې شوې او هر ورځ له سلګونو افغانانو قرباني اخلي چې د مسلې نور د خلکو زغم پای ته رسولی. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ننګرهار د مومندرې او د کابل ښار وروستیو پیښو ته په اشارې سره وویل چې متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې د یو نندرچی رول لري. د دې جرګې وغړي عبیدالله بارکزی په اړه داسې وویل:
پاکستان دی وژني، ایران دی وژني، روس دی وژني، طالب دی وژني، داعش دی وژني، نورې بلاوې دی وژني، مګر امریکا سلبینه راته ناسته ده. په د اتلس کال په اوولس کال له اقل زموږ د پوځ دپاره یو سل دانې هلیکوپتر او الوتکې ورنه کې، هغه څه چې یو پوځ ورته ضرورت لري هغه را نه کړل. اصلي خبره دغه ده چې پر دې تړون د سره غور وکړو او د افغانستان ملت نور د دې عذاب څخه خلاص.
د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د افغان سیاسیونو ترمنځ د ځینو اختلافاتو سره سره د ملي یووالي حکومت په لومړیو کې لاسلیک شو. په هغه وخت کې ځینې په دې اند ول چې د دې سند په لاسلیک سره به د افغانستان په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي. خو د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون بیا ځینې نور د دغه سند له لاسلیک کولو سره مخالف ول. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی بیا د امریکا سره شوی امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان په ګټه بولي، وایي چې د دغه سند له مخې امریکا متحده ایالات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرستې کوي.
زموږ تمه دا ده چې د پارلمان وکیلان په داسې حال کې چې افغانستان له ګواښ سره مخ دی داسې طرحه وړاندې کړي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي شي، نه دا چې حاشوي طرحو سره د افغانستان دښمنانو سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ له پیل راهیسې په ولسي جرګه کې له امریکا سره د شوي امنیتي تړون پر سر د وکیلانو بحثونه روان ول، خو اوس به ولیدل شي چې دوی کله په دغه سند بیا کتنه کوي او په دې اړه به د دې جرګې وروستۍ پریکړه څه وي.
د ولسی جرګې د نننۍ پریکړې په اړه مو د سیاسي چارو د کار په نظر هم اخیستی. انتظار خادم وایي یوازې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون نه دی چې هغه په دې هیواد کې د ناامنۍ او د زیاتوالي له اصلي لامل وبلل شي، بلکې د ده په وینا په دې برخه کې مسؤول یا د افغانستان حکومت په خپله ولسي جرګې او یو شمېر نورو لورو ته هم متوجه دی. ښاغلی انتظار خادم وایي د افغانستان د ثبات د ټینګښت لپاره د ګاونډیو او د سیمو د هیوادونو له زړه نه همکاري هم نور ستر لاملونه دي. ښاغلی خادم د ازادي راډیو له خبریال اکرم الله اکرم سره د مرکې په پیل کې د ولسي جرګې د نننۍ پریکړې په اړه وویل:
امنیتی تړون د افغانستان د سولې او ثبات او سلام دلیل نه شي ګرځېدلی، ځکه چې په افغانستان کې د افغانستان د حالاتو د خرابېدا څو بعدونه دي. تاسې اول په دې باندې فکر وکړئ چې د افغانستان حکومت تر کومه حده پورې د افغانستان د امنیت په ساتلو کې ژمن رول ادا کړی دی. دا په خپل ذات کې یو مسله ده. د ولسي جرګې غړي چې د افغانستان لوی او قوي هسته جوړوي، آیا دوی د وکیلانو په حیث باندې د افغانستان د حالاتو سنبال لپاره کار کړی دی که نه؟ دوی یوازې له امکاناتو استفاده کړې ده، له قانون ځان پورته ګڼلی دی او بالاخره امنیت خراب کړی دی. بل پاکستان، مثلا ایران، مثلا سعودي عربستان تر کومه حده پورې د افغانستان په حالاتو کې صادقانه او د همسایتوب د اصول سره سم نقش ادا کړی.
نو د ولسی جرګې دغه پریکړه چې دوی غواړي دغه امنیتی تړون بیا وڅېړي، ستاسو په نظر باندې تاثیرات به په ځانګړي ډول په د افغانستان په نامه باندې څه وي؟
د قانون په بنیاد باندې ولسی جرګه کولی شي، د افغانستان مشروع ولسی جرګه د دنیا هر ولسی جرګه کولی شي چې د یو هیواد تړون له نورو هیوادونو سره وڅېړي. کوم هرج نشته دی، بدی پکې نشته دی، ولې دا چې د افغانستان امنی تر ترو پورې تړي فکر کوم چې دا به غیر معقوله خبره وي، ځکه چې جنگ څه بودی دی او د افغانستان د حالت خرابېدل پر هر طرف باندې تړاو لري چې ډېر ورخو خپل مسؤلیت نه ادا
کړي. د افغانستان د حالاتو د اوسارون کې په توګه ستا وړاندیز ولسی جرګې ته څه دی چې دوی باید دغه تړون کوم ډول وڅېړي؟
متاسفانه چې د ولسی جرګې هویت باندې د هغوی په نقش باندې زه مشکوک یم. زه د هغوی په صداقت باندې باور نه لرم. زما مشوره به دا وي چې دوی د افغانستان لوړې منافع پورته وګڼي، خپل سلیقوي برخوردونه او روشونه شاته پرېږدي. دوی که د کوم هیواد سره اعتماد دلچسپي لري هغه نه صرف نظر شي او یوازې خدای ته مخ کړي، د افغانستان ملت او د افغانستان د ملت ښېګڼې مقدمې وګڼي او کله چې دغه تړون چیړي بده خبر نه ده، ودی چیړي خپل لازم مشورې د افغانستان حکومت او امریکا ته ورکړي او بالاخره دې په ګډه باندې یو راتلونکی سوکاله افغانستان رامن.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادمو
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
سبا په دې پروګرام کې به هم د افغانستان روان امنیتي وضعیت او د غراس په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګېدو د هڅو پر موضوع خبرې کوو. خو اوس به بیا هم ننګرهار ته لاړ شو. په ننګرهار کې په مومندره کې پر نوې ځان وژونکې حملې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د وژل شوو کسانو شمېر لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل 8 ته لوړ شوی. دغه راز 15 کسان هم په دغه خونړۍ حمله کې وژل شوي دي. شاه محمود شینواری همدا شېبه له ننګرهار راسره وصل دی. شینواری صاحب، د دغه حملې د وروستیو تلفاتو په اړه ایا هم د شمیرې دي او که شمیرې بدل شوې دي؟
بلې، نورسه به لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وروستي ارقام هم دغه دي چې په دغه پیښه کې 18 تنه مړه شوي دي او 15 تنه نور زخمیان شوي دي.
د ټپیانو څه ویل کیږي؟ د ځینو مخکې ویل شوي چې وضعیت خطرناک دی.
هغه ټچان چې هغه روغتي وضعیت د اندښنې وړ و هغه مرکز انتقال کړی دی او د ډاکټرانو په وینا باندې اوس هغه زخمیان چې په ننګرهار او په غنی خیل روغتون کې بستر دي د هغو روغتیایي وضعیت ښه دی.
د دغه حمله قربانیان خاورو ته سپارل شوي، دغه پروسه پیل شوي؟
بله، موږ خپل سهار هماغه سیمې ته لاړو، د دور بابا ولسوالۍ د ګورکو سیمه کې چیرته چې نوې هدیره چې دوی د شهیدانو هدیرې په نوم یې نومولې ده، یو شپېته قبرونه ټول په کتار باندې په همدغه سیمه کې ښخ شوي وو، او اته قبرونه نور چې دي هغه په مومندره کې هلته خاورو ته سپارل شوي.
تر اوسه پورې خو د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، او په ننګرهار کې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډېره فعاله وه، د کابل کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی. او څه ویل کېږي چې ولې تر اوسه پورې په دغې حملې تقریبا یوه شپه او یوه ورځ تېره شوې، تر اوسه مسؤلیت څوک نه اخلي؟
او تر اوسه پورې هیڅ کوم سوال یې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، او خلکو سره پوښتنه هم دغه راولاړېږي چې څنګه دومره لویه خونړۍ پیښه کېږي، او اوسه پورې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، او نه د دې پیښې هغه ریښه معلومه شوې چې په دې کې بل چا لاس و. خو ولایتي ادارې سره چې موږ دغه موضوع شریکه کړله، هغوی وایي چې په دې تړاو له مرکز یو پلاوی راغلی دی او څېړنې به وکړي. په مقابل کې چې موږ هلته په سیمه کې بیا خلکو سره خبرې وکړلې، هغوی بیا انتقاد دا و چې دغسې ډېرې خونړۍ پیښې شوې دي، له مرکزه پلاوی راغلي دي، خو اوسه پورې د هېڅ یوې پیښې هغه پایلې چې دوی څېړلې دي خلکو سره نه دي شریک شوي.
له دې مخکې په دشت برچی کې د کابل څو پیښې وشوې، د اسلامي دولت ډلې هم داعش مسؤلیت واخیست، او هغوی د ملکي وګړو پام هم نه ساتي، په دې معنی چې څومره کسان په دې کې ملکیان دي چې وژل کیږي. داسې هم اوریدل کیږي چې په ننګرهار کې چون د دې لپاره چې اسلامي دولت ډله هلته فعاله ده، نه چې د قومونو عکس له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. آیا په دې اړه داسې بحثونه کیږي په ننګرهار کې؟
ځکه هم د دې مخکې چې کومې هغه درنې غټې پیښې شوې، د هغې ټولو پیښو مسؤلیت داعش وسلوالو په غاړه اخیستی دی، مسؤلیت په غاړه اخیستی. خو د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې نه اخیستی. خلکو سره هم همدغه پوښتنه ده چې په دغه پیښه د چا د خوانه شوې ده، او دولتي ادارې نه غواړي چې باید په دې اړه وضاحت ورکړل شي او پلټنې وشي، ځکه دغه مظاهره چې کېدله دې په ټولنیزو رسنیو کې پنځه شپږ ورځې مخکې دغسې کمپاین ورته شوی و چې د کور اکور خلک به راوځي او نور به دغه سړک بندوي، ځکه ولایتي ادارې غږ وانه ورېده، دوی بالاخره مجبوره کېږي چې دغه سړک بند کړي. اوس یو څه چې پکې نوي دي، هغه دا دی چې ولایتي ادارې یو اقدام نن کړی دی، هغه بلال باچا چې د خلک د خلاف مظاهرې ته راوتلي و، هغه له دوو ورونو سره نن نیول شوی دی.
په هغه څه اتهام یا څه تور دی؟
په هغه باندې د خلکو ادا دا وه چې په اچین ولسوالۍ کې چې د محلي پولیسو قومندانو د خلک یې ځورول، اکثر موږ ته چې نن د خلکو مرکې وکړي چې یو څه باندې سل داسې دوسیې عارضې وي چې خلکو ولایتي ادارې سره شریکې کړې وي، خو تر اوسه پورې دغه اقدام نه کېده، او بالاخره کله چې دغسې پیښه کېږي بیا په مقابل کې دوی نن دغه اقدام کوي او د محلي پولیسو قومندان نیول کېږي.
یعنی په دغه خونړۍ حمله کې، په دغه انتحاري حمله کې، د تور هغه ته نه متوجه کیږي، بلکې هغه مخکې چې ډیرو خلکو دغه شکایتونه د ننګرهار ولایتي شورا ته وړي وو چې دغه بدل کړي، نه بدلو چا غوږ نه اورېده. کله چې دغه انتحاري حمله وشو، دومره کسان ووژل شول او ټپیان شول، او وروسته اوس اقدام کوي چې باید دغه سیمه ییز قومندان لرې شي، ونیول شي.
او بل په دې خاطر باندې نن چې کله موږ ته لاړو، لا هم د جلال آباد پر حمله لاره چې خلکو تړلې وای، دوی یوازینی ټینګار په همدغه باندې کاوه چې ولې دوی دغه اقدام خوانه کاوه. که چیرته ولایتي ادارې دغه اقدام خوا کړی وای، نو اوس به دغه مرګ ژوبله نه رامنځته کېدله. نو په همدې خاطر باندې دوی په دغه پیښه کې ټول مسؤلیت هغه حکومتي چارواکو ته، په دې کې حکومتي چارواکي ګرم دي او باید هغوی موږ ته اطلاع راکړي.
په دغه ځانوژونکې حمله کې خو به د دغه سیمه ییز قومندان د لاس لرلو کوم تور نه وي مطرح شوی؟
نه، تر اوسه پورې هیڅ ډول داسې کومه نه ادعا شوې ده، او نه ځکه د خلکو سره چې موږ غږېدلي وو، هغوی وایي چې موږ نه پوهېږو چې دغه پیښه د چا د خوانه شوې ده. خو ځکه خلک هغوی زردېدلي وو، ډېرو نه غوښتل چې رسنۍ سره مرکې وکړي، اکثر موږ ته لا جواب راکړه چې تاسو زموږ غږ چا ته رسوئ. هغه چا ته رسوئ چې موږ ورغلي وو، خپل شکایت مو رسول او چې غور یې ونه کړ. نو هغوی هم ډېر زیات ګیلمنو، او هیڅ د دې د پیښه په اړه دغه زیات چا سره نه شریکول.
بله، شما مشنور لی تاسو نه مننه د ازادي رادیو خبريالو له ننګرهار چې د پرونی ځنوجون کې حمله چې په مومندره کې شوی، د او پنځه شپې کسان پکې وژل شوی، یو سلو پنځه شپې نور هم ټپیان شوی. د دغه حمله وروسته چې څه پرمختګونه شوی له هغه خبره ولو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 په هم صافه او زی اوریدل شي. او سمزو د هند ممبئی ښار ته چیرې چې د افغان او هندي سوداګرو د ټوکو یو ګډ نندرتون پرانستل شوی دی. د افغانستان سوداګری او سنایو خونوی د هند په ممبئی ښار کې د افغان سوداګرو د ټوکو نندارې ته خودل د تلاره پرانیزي چې د افغانستان صادرات د دې هیواد بازارونو ته لاره پیدا کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د دې خونې د نړیوالو اړیکو له رئیس ازرخ شاه فیزي سره مرکه کړې. ښاغلی حافظي، د مرکه په پیل کې دغه نندارتون په اړه وایي.
دا هر کال په پرګتی میدان کې په دیلی کې دایریدل او د افغانستان لخوا یو چې دا سوداګر دی چې میوي لمدي میوي همدارنګ د لاسي صنایعو مولدین سره له د موظفین د اتاق تجارت د انکشاف صادرات برخي خلک کله ناکله رهبری د اتاق پکې ګډون کول. او ولې غوښتنه یې د یو سیدی لخوا یې هغه د امریکای د همکارۍ موسسه لخوا ورکول کیږي بینګلی همکاري. دا سکال دا په بمبئی کې دی شو مخکې دا په دلی کې په پراګتی میدان کې دی.
افیزی صاحب، هدف څه دی په ټوله کې د دغه سي نندرتونونو د جوړولو او افغانانو ته او په ځنګړې توګه افغان سوداګرو ته ګټه څه ده؟
خو مونږ په نړۍ ټوګه په دغه پراګتی میدان کې هر کال ګډون کوو، تقریبا 15 کال تقریبا هر کال مونږ په ګډون لرو. او دا افغان سوداګر خپل مالونه ولېلته او هندستانیان له نیکه مرغه تعرفي معاف کړی مونږ ته، یعنی هغه مال چې د افغانستان د تولیداتو څخه ویلته بیل محصول او اضافي لګښتونو هلته اجازه راکوي مونږ ته چې خرڅ کړو. او هر کال دا یو لاس 15 میلیون ډالر شاوخوا مال خرڅیږي. څو کال دا پروګرام په بمبئی کې نیول شوی دی او دا په لوړه کچه دی چې مثلا ښاغلی رئیس جایه هم په ګډون وکړ. کسم یو غشت مخکې خوانی رئیس جمهور ښاغلی حمید کرزی هم مونږ سره یو غشت په دغه پرګتی میدان کې ګډون کړو. دا د هندستان سره د سوداګری د پراختیا لپاره ګټوره خبره ده او هندستانیان غواړي چې مونږ سوداګری هر وخت پر رونق اوسیږي او زیات شي.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي و.
خبری مجله اوري
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوال کمیټه په پاکستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. دا کمیټه په خپل تازه راپور کې وایي په پاکستان کې د وژل شو خبرلانو په شمیر کې کموالی راغلی، خو د هیواد پاوز او استخبارات تورن کړي چې پر خبرلانو فشارونه زیات کړي. رضوان مراد له نور تفصیل سره.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي د پاکستان پاوز په دې هیواد کې د رسنیو د راپور ورکولو چارې د ویرولو غواخونو او نورو لارو محدود کړي دي چې له عمله د بیان ازادي کم شوې ده. د دې کمیټې په تازه راپور کې راغلي دي چې د پاکستان پوس معلوماتو ته د خبریالانو د لاسرسي د مخنیوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د هغوی د ویرولو لارې سانسور ته د هڅولو او پر خبریالانو د زور زیاتی لارو د رسنیو د فعالیت مختخندونه جوړوي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په دې راپور کې چې د یو کال په موده کې په پاکستان کې له خبریالانو سره د مرکو له مخې جوړ شوی دی، راغلي چې هغه خبریالان چې پر چارواکو انتقادونه کوي یا پرې برید کیږي یا ګواښل کیږي او یا زندانی کیږي. په راپور کې چې د ویرولو د عمل تر عنوان لاندې خپور شوی، راغلي چې د پاکستان پوس او په هغې پورې تړلي سیاسي ګوندونه په تېره یوه لسیزه کې د 22 خبریالانو د وشل کېدو په قضیو کې ښکیل بلل کیږي، خو پوس او دا ګوندونه له سزا معاف دي او په هیڅ دغه ډول قضیو کې مجازات شوي نه دي. د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د اسیا د برخې مسؤل سټیون باتلر وای سره لدې چې په پاکستان کې د خبریالانو د وشل کېدو پیښې کمې شوې دي او دا یو مثبت تحول دی، خو حکومت باید د هغو فشارونو د لرې کولو لپاره ګامونه واخلي چې خبریالان ګواښي او سانسور ته مجبوروي. باتلر ویلي پاکستان باید پر خبریالانو د برید کوونکو د مافیت د کلتور پر وړاندې مبارزه وکړي او د ډیموکراسۍ دا څلورمه متزلزله پایه چې رسنۍ دي باثباته کړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې په خپل راپور کې ویلي چې د پاکستان پوس له تروریزم سره د مبارزې نه په استفادې پر رسنیو فشار راوړی دی. دا کمیټه د پاکستانی خبریالانو په حواله وایي چې په 2014 کال کې د جیو تلویزیون د مخکخ خبریال حامد میر د ترور له ناکامې هڅې وروسته په پاکستان کې د رسنیو کلابندي پیل شوې ده.
په همدې سره د خبری مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار فرشته نګار ته سپارم چې ستډیو ته راغلي.